په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له ګل ایاز وور.
د پاکستان فوج مشر وای د نهمه مئی پیښو کې ککړو کسانو خلاف قانوني کاروای کوي. په افغانستان کې په روان کال کې د پولیو ناروغۍ لومړی پیښه ثبت شوې او په ایران کې نامعلومه وسلوال یو خبریال وژل دی. دا خبرونو تفصیل دا پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پون په خبر پانه کې د فوج مشر جنرال آصف منیر په حواله ویلي دي چې د مئی د نهمې نیټې تورې ورځې ټول پلان جوړونکي مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره راپارونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. د مطبوعاتي څانګې تر مخه د فوج مشر پرون د مئی په 14مه د پېښور کور هډ کوارټر دوره وکړه چېرته چې هغه ته د موجوده امنیتي صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شول. د فوج مشر په خپله وینا کې ویل چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او پر فوجي تاسیساتو حملې نوري نشي زغملي. د فوج مشر دا څرګندونې په داسې حال کړي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی پر نهمه القاده ټرست د کېد درغلیو په مقدمه کې ونیول شو. د دې وروسته د عمران خان پلویانو د مئی له نهمې تر 14مې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خونړۍ مظاهرې وکړي چې پکې فوجي ملکي او شخصي املاکو ته زیان رسول شوی و. بلخوا عمران خان پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې سرکاري ودانیو سوځولو او د ډزو پیښو پلټنې دي د سپریم کورټ چیف جسټس وکړي.
جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا نہ وہ آزادی ہوتا.
حکم ملک کی انصاف نہ بھی نہ ہلتا نہ آزادی بھی نہ جمہوریت اور نہ ہم خوشحالی. دا وقت ٹول قام دی عدلی سرا ملاتر وکلی. زدہ حقو ڈیرا من نہ کوما چہ پ جالی مقدموں کے ماتا ضمانت راکڑو او زئی جیل تا لے گلو نہ بچ کڑما. خدا پاکستان د کورونا چار وفاقی وزیر رانا ثنا الله پرم په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال دعوه وکړه چې د عمران خان گرفتاری رسو په پیښو کې روزل شوی ترهګر ککړول او په دې لړکی فهرستونه جوړوي. په سویلي وزیرستان کې فوجي چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو دیش مشکوکو وسلوالو د وجلو ادا کړې. په برسویلي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نخودو په شرط پرون مشال لوتی ویل چې د سره روغه تحصیل سمل سیمه کې د مئی پر اتمه او نهمه دوه ورځني فوجي عملیاتو پر مهال په ترهګرۍ پیښو کې ککړ یو دیش مشکوکه وسلوال یې وجلې دي. حکومت وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړی دی. د پښتون ژغورن غورزنګ یو ځای مشر شیرزاده میسید پر مشال لوتی ویل چې په سیمه کې موبایل او انټرنیټ سہولت تړل شوی و چې له وجې ځایي خلک اندېښمن کړي وو چې خپلوانو سره رابطه وکړي. د زیاته کړه چې د سیمې خلک غوښتنه کوي چې فوجي عملیاتو په اړه له ځایي خلکو سره مشاورت وشي. خو د سویلي پولیسان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال لوتی ویل چې له فوجي عملیاتو څخه خبر دی خو رسمي بیان به د فوج مطبوعاتي څانګه جاری کوي. د ویل چې د انټرنیټ او موبایل سرویس د امنیتي وجوهاتو له وجې تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي. د دغو پیښو پر ضد د صوبې په بېلابېلو سیمو کې مظاهرې، ولسي پاسونونه او احتجاجي ناستې هم شوي دي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت د اپریل پر 14مه د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کوي. په خیبر قبایلی ضلع کې پولیسو د نشې موادو پر ضد یو ځانګړې ډله جوړه کړې ده. د ضلع د پولیسو ویان زهیر خان افریدی په مشال لوتی چې په دې رسو کې په سیمه کې په لوی مقدار کې نشې مواد نیولې دي او د دې مخنیوي لپاره دا ځانګړې ډله به کاروایي کوي. خو د خیبر ضلع یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان افریدی مشال رادیو ته چې په کار ده په پولو په لویه کچه د آیس او نورو نشې موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي. دا په خبر په باړه او تیرا کې پر لسګونه ځوانان اخته دي او باید د دې لپاره د بهالي مرکزونو جوړ کړي. په 2013 کال کې د 15م آئینی ترمیم وروسته قبایلی ضلع په خبر پښتونخوا ورغړی شوی او وسلته د پولیسو انټی نارکوټکس فورس اداري او عدالتونو اختیار ورغځول شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سبا د ګل پاورس په درويشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلوي. د وزارت پرونګي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین ساسکي ورکوي. یونیسف په دې حال کې یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په روان 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه یې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنۍ دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. وروسته خبر تسنیم خبری ایجنس د مئی په 13مه راپور ورکړ چې د ایران په جنوب لویدیز خوستان ولایت کې یو ایرانی خبریال په ډزو وژل شوی. اکبر لیموچی چې د توسا جنوب په نامه ورسپاڼې مدیر وو د ایزا خار په کیفې کې ناست و چې یو وسله وال ورننوتی او ډزې پرې وکړې. بریدګر له ډزو وروسته تښتېدلی دی خو د برید تر شا عوامل لا څرګند دي. په دې وروستو اوونیو کې په هغه هیواد کې دغه ډول پیښو راپورونه زیات شوي دي. ایران له تیر منی راهیسې له ناقراریو سره مخامخ دی. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو لګولیا زوریدل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دې یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان پوز مشروای د نهمه مې په پیښو کې ککړ کسان باندې قانون منګلو تسپاري. په جنوبي وزیرستان کې چارواکي دا کوي چې د وروستیو پوځي عملیاتو پر مهال یې یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي خو ځایي خلک وایي د عملیاتو له وجې دوی زخته اندېښمن شوي ول.
کې خلک وا هغه ډېر په تشویش مبتلا وي چې ودره څو کېږي په میش باندې اپریشن کېږي یا دغه وجه نه عوام ډېر په خوف شو.
په خیبر ضلع کې پولیسو د نشه یي توکو د استعمال او خرڅلاو د مخنیوي لپاره ځانګړې ډله جوړه کړې ده. ځایي فعالان وایي حکومت باید پر پاک افغان پوله د آیسو د قاچاق مخه ونیسي.
بارډرو باندې کم آیس روړی په غټه توګه باندې دا ټول خلک کنته خبر دي چې په کومو کومو ځایونو روړی نو چې آیس ویل ته باندې ځکه چې دا خو نشه یو نه روړی.
په ممندو کې د یوې ادبي غونډې حال درکو چې د ځایي مشرانو د ستاینې لپاره جوړه شوې وه. د سیمې یو شاعر خوښ دی چې د شاعرانو ستاینې غونډې اوس د هغوی په ژوند ورته جوړیږي.
نو زمونږ اکثر د مرګ نه پاسو ستایل کیږي خدای او سلسله شروع شوې ده. شکر دی ماشا الله په خیبر کې هم شو ممندو کې هم شو په دوه سیمه کې هم شو.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان پوځ مشر جنرال آصف منیر ویلی دی چې د نهمه مې په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې وویل چې د پوځ مشر د پیښور هډکوارټر دوره کړې وه او هلته د ملک د امنیتي حالاتو په اړه معلومات نوموړي ته ورکړل شول. د پوځ د مشر په حواله دا بیان تر هغه وروسته مخې ته راغلی چې د تحریک انصاف ګوند مشر پخواني وزیر اعظم عمران خان د مې پر نهمه د اسلام آباد له های کورټه د درغلیو په یو قضیه کې ونیول شو چې په نتیجه کې د ګوند پلویانو په ټول هیواد کې پر تشدده مظاهرې وکړې او سرکاري ودانیو ته زیان ورسوه. بلخوا عمران خان چې د مې پر 12مه د اسلام آباد های کورټ لخوا په ضمانت خوشې شو پرون په لاهور کې خپل پلویانو ته په وینا کې د پر ګوند د بلوو او تاوتریخوالي لګیدلي تورونه بے بنیاد وبلل. تفصیل لاهور د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل راکوي.
د پاکستان فوج مشر آرمی چیف جنرل آصف منیر پرون کور ہیڈ کوارٹر پہ خبر دورہ کرے وا او دا دورہ کی چې ال دا کور تم افسران دی او وی سره خبرې کړې وی ال کتاب کړې او د دې کوم مهم خبرې کوم دا غبي اما هغه انده نه همې ولا کوم واقعیا دی هغه په نصل حضور کې غوی دا خطاب کړې او دورې مقصد هم هم دا غو ذکر چې په استاد عمران خان گرفتار کړو نه همې نه دروستو نو په خبر او پښتونخوا کې ډېر زیاتې د سي مظاهره او احتجاجونه شوي او کویا دی نو په خبر کې د ریډیو پاکستان کوم ودانی و هغه تم ور کې خوسته شي دا غتن حضور کې دا دورا وا او ال تا چې کوم کتاب و شو هغه کې آرمی چیف امدا غوېل چې کوم دې کې ملوث دي د پرتشدد مظاهرو کې د احتجاجونو کې کم کسان دي کم ودانو ته کم وری شه ده دې ومنګ قانون تراول او دې خلاف کاروایی کو او نه صرف دا کسان چې سړکونو او احتجاجونه کول نه صرف دا کسان بلکې دوی نه چې هدایت ورکړي او چا په هدایت دا راغلی مونږ به هغه خلاف هم کاروایی کو دا به مونږ هر حال د قانون دایره دلاندې راولو. جی
دا خدای وینا و پرون عمران خان د خوشی کېدو روستو بلکې ضمانتونو تر لاسه کول روستو خپل پلویانو ته وینا هم وکړه. لومړنی خطاب یو د داغي د وینا مهمه برخه سوی
او بیگا نا وخت هغه د خطاب وکړ تقریبا یو غنټه د خطاب هغه وکړ او د دې کوم مهمه برخه وي هغه همدا غوي چې هغه ولې نمړی چې ما باندې کوم الزام ده چې دا مظاهرتيان هم سيزو ما او دا کوم تمانونه شوي او ودانو ته کوم مورونه پوسټ شوي دي دې سيزه ما هغه څه څنګه دې چې مزه جیل ده نه او بار په پاکستان کې په هواد کې فروانو دین از بالکل لا علم ما او ما وې ښکاله کوم سیاست ده دا هميشه د امن سیاست ده ما هميشه پر امن سیاست کړي ده خپل کوم ما پارټي کوم کسان دي مشران دي کوم ما کارکونان دي هغه ته هميشه ما دغه هدایت دي چې دغه احتجاج کوم ده دا به موږ پر امن کوو او دا کوم هغه دا شک اظهار مو کو دا نیو کې موکړي چې تم دا پر تشدد کوم احتجاج ول دې ما شک لرم چې دا ما پارټي کارکونان نو او دا بل څو کسانو راغلي او ما پارټي کارکونانو په شکل کې دا کاروایا نشي وي دویما هغه دا ویل چې عدالت کې کوم ده عدالت ته وی سلام پېښ کړ چې موږ پاکستان کې جمهوریت وس آخري وا کوم هیلا دا هغه پاکستان عدالت ده بل ڈی جی آئی ایس پی آر نہ ہمے لچکم واقعات چھ وگے نہ بات چھکم یو پریس ریلیز جاری کڑو یو بیان جاری کڑو او اگے مری ڈی ریڈیٹ نیو کہ عمران خان بتا پاکستان تحریک انصاف چھکم ڈی جی ایس پی آر کڑو عمران خان اگے خلاف ڈیر سے جذباتی اور دی عمل بیگاو چھ ہم انکل نہ دل لے دے سخت الفاظ کے ڈیر سخت ٹکو کہ عمران خان ڈی جی ایس پی آر تم خاطب او دای ویل جتا مزما سیاست دو مخیز سیاست ویل دے تا تحریک انصاف دو مخیز جماعت ویل دے دے اگے عمران خان ڈیر خپا سیاست ہمیشہ پورا پاکستان کے پورا نڑائی کے ماں خلق پیجنی جو پندوس کال پاکستان عزت ذریعہ جوڑا شو ہے ماں کلا پاکستان پر عالمی سطح منے پر نڑائی وال سطح منے یا پاکستان کی کلا بدلامہ کڑے نہ دے
دا هم راته وای چې په داسې حال کې چې د فوز مشر سرګندونې راغلي بیا عمران خان چې خپل وینا واغې کې هغه دا ټول دا خبرې رد کړي په مزه وینا کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ چې ائتلافي حکومت هم دی سبا پلان لري چې په سپریم کورټ ودانۍ مخې ته مظاهره وکړي نو هغه لپاره څه تیاری نه روان دي په لاهور کې
جی بالکل هغه د پی ڈی ایم کوم مشر کوم دی فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن خو هغه اعلان کړی او پرون میډیا سره خبرې چې خبرې وکړي او دا ویل چې موږ به سپریم کورټ نه بهر ځان رسو کوم انصار الاسلام دی هغه کوم کوم فورس دی هغه مل تر هغه ته دینه علاوه کوم نور کوم پارټي کوم دي نور جماعتونه چې کوم دي پی ڈی ایم کې هغه هم دی د حواله سره تیارې کړي مریم نواز چیف اورګنایزر د پاکستان مسلم لیگ نو هغه لاہور نہ رسی دلی دا اسلام آباد تدی ٹیم اسلام آباد کی دا
دا مشال ریڈیو دا اتوار 19 خپرونی پام کوا پلسنی مو بجو پختنخوا کلی پکلی پا یوا بجا تاندے ہلی پدونی مو بجو رختیا او درملنا پدریو بجو دا مشال مرکا پسلونی مو بجو ہارون باچا ہنری گڑی پا پینزو بجو
مشال ریڈیو دور دن کو بر جنوبی وزیرستان چاروا کی دا کبھی چپ سروغ کی پا دور زنے و پوزی عملیاتو کی یو دیر مشکوک وسلوال وجلی دی دی استخباراتی اداری یو چاروا کی دنم نخول پشت مشال اوڈیتا وویل چی عملیات ہم دے استخباراتی معلومات پر اساس کری دی وسلوالو ترو سا دا پوز دے دا پاڑا چنی دی ویلی او نم خپلوا کا سرچینو دا دے داوی تائید کرده دی خود اسی میں خلق وائی دا پوزی عملیات پر محال د انټرنیټ او موبایل نتورک تړل کې دوله وجه دوی ته ستونزې جوړوې د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال اډو ته وویل چې د امنیتی وجوهاتو له وجې د انټرنیټ سہولت بند کړل شوی او تفصیل اشتیاق مسید راکوي
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سره روغه مشر شیرزاده مسید په دغه براکشه ویایي
دلتا پا علاقہ شے لکا چنگا پا سمال بو بڑھ شے پدا شے دویورے زمک شے دے پاکستان فاوز دلتا عملیات کری پا علاقہ شے خدا سے خاص خالق نشتا دائی خالق لیا بے کورا دائی وطن تر واپس شوائی ہنا دائی او پا داغا مان شے چکلا اپریشن شیری شا دلتا تری جی فور جی خود دیر وقت نا دلتا باند وا او پا داغا دوی دویورے زی شے موبائل نتورک ہاں باند شوائی و ویز دے پاری نرسا کلاب شوائی دائی عوام خود تر ویسا پورے رابطہ دش سارا نہ دو کریے جو عوام تا زیان راس دلائی دلاتا چکیم دے علاقے خالق و آغا دیر پا تشویش سے مبتلا وی چو دارا چو کیجی پا میز بندے اپریشن کیجی یا دا غواجنا عوام دیر پا خوف شو
دے سارا روغا سیمے او سی دن کئی عثمان مسید ویائی چی پا سیمک شیئے ناسم منیاتی حالات پا واجہ دے موبائل نیٹورک و انٹرنیٹ سہولت تاڑلے لڑائی دا بند کڑل شی
وطا
نام نام مای تحصیل سرو غیری ادو دا مل بو مر جاتا اپریشن شوائی و نشی ڈرون وش والے و تم تاریخ شپے بندے ہو پانا بعد یہ تو پنا ہے کی مال شوالا ہو گنشیف علی کافتر ہے ہاں دیر جوتی استعمال ہو شکیرا رین پا علاقہ بندے انٹرنیٹ کو پانا اوال ہاں باند ہوا دشی سگنل ہاں باند کرلے مکاملہ سگنل چار نکاوالا
دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین پوزی عملیات پا براکشے وویل چے دے عملیات نا پولیس خبر دائی خوپدگی براکشے وو بیان دے پاکستان پوز عام اڑیکو دفتر جاری کوی او پسیمکشے دے عملیات پا وقت موبائل نیٹورک و انٹرنیٹ سہولت دے تڑلو پریکڑا دے خلکے دے جوان جغورنے دے پورا کی جی
سیکیورٹی وجوہات پہ وجہ باندھے کم وقت پر اسپیسیف کی وقت پر لا ارواج لنیما ایغا پر بندیج کو آدے خلقو دے جان و دے مال دی حفاظت دیغا سیکیورٹی پر رہی ادروائز دا سے خبر نستا دے چھ مستقل بندی لا مستقل بندی بیگرش پہ اخلاص سب چالو دا ہو کار کئی لگیا دا
دے خفیہ ادارے چارواکی دے نوم نہ جاوتاول پلاوج مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چے پسمل سیمک شے دے وسلاول پا خلاف دو ورزینی عملیات شے دے پوزی سرتیرو سن نقصان ہم شوائے نہ دائی تردا وقت پورے دے تیری کے طالبان پاکستان لطرفا پسمل سیمک شے عملیات پا براکشے لیاسا ہم ویلی شوی نہ دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس دولس زره یو سل او دېرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه او رګن کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د خیبر پولیسو په هغه ضلع کې د نشئی توکو د استعمال او خرڅلاو د مخنیوي لپاره ځانګړی ډله جوړه کړې ده پولیسو د مې پر دیالسمه مشالې روته ویل د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر وګړېدو وروسته هلته د پولیسو اینټي نارکاټکس ځواک او عدالتونو نظامونه ورغځېدلي دي او دا ادارې به د نشئی توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو خلاف قانوني اقدامات کوي خو د خیبر ضلع فعالان وایي په باړه او تیرا کې سلګونه ځوانان په نشو روغ دي او د هغوی د علاج لپاره باید هلته حکومت مرکزونه جوړ کړي دوی په خبره حکومت د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره د پاکستان سره پر پولو د کاچاک د نشه یي توکو د کاچاک مخه هم باید ونیسي تفصیل فرهاد شینواره راکوي
د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر خان پردی د مې په دیارلسمه مشال ریډیو ته ویل چې دوی هم د نشئی موادو د مخنیوي ځانګړې ډله تیار کړې او دا به یوازې په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي
دا نت خیبر خاص د منشیاتو سره کار لري او دا صرف خیبر کې نه دا پورا خیبر پختونخوا کې د ټیمونه جوړ شوی دي او دې ضرورت ځکه محسوس شو چې اکثر تاناجات کې نور کارونه هم زیات دي نو دوی زیادہ تر فوکس سکم دے اگر پا منشیاتو باندھے ہیں دوی خود مختار ہے دی مختلف ذہنوں کے انٹیلیجنس بیس پانے دوی اپریشن ہی کئی
نموڑی بویل چھ دوی پا دے روان کال دوزدر او دروشتم کے پتے رو سبان دے سلو رو میاشتو کے پلوی مقدار کی نشئی مواد پا خپل والکہ کی اخیستی
دا دے روان سال کے چکم دے تقریباً ایک ہزار کلو کلو گرام چکم دے دا چرس نیولی شیوی دی درے او یک کلو گرام افیم نیولی شیوی دی سلویخ کلو گرام آئیس نیولی شیوی او یو سل دریش کلو گرام ہیروین نیولی شیوی او دا شان دے سا تقریباً اتلا سوا نشاور گولی چکم دے ایکسٹی سی آگا نیولی شیوی دی
د خیبر ضلع د باړې تحصیل یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان پرده وای چې په کار ده د دغې نشئی موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي.
بارډرو باندې کم آیس روړی په غټه توګه باندې چې په غټه توګه باندې دا ټول خلک انته خبر دي چې په کومو کومو ځایونو روړی نو چې آیس ویل ته باندې ځکه چې دا خو نشایو نه روړي هری هیپ سنټرو ضرورت وه کی ډېر سیوا دی که څوک یې جمپ په بازور کې نشایو نوکسي اے بوڑے په بازور کې اوکسي په تیرو کې اوکسي نو ډېر په کثیر تعداد سره یې نشا کې مبتلا خلک دي نو ریهیب سنټرې چې جوړیم شي صرف چې برای نامې ریهیب سنټرې نه وي چې کوالیفایډ سټاپ پکې وي نو څنګه څه ریکوري به وشي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس په قبایلي ضلعو کې د پولیسو انټی نارکاټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځېدلی او پولیس وایي اوس به د نشئی موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانونی کاروایی کیږي عدالتونو او سزاګانو سره به مخ کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار آگلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا پا کابل کے تھیں لگیستی په خیبر پختونخوا کې وروستیو بارانونو او ګلۍ فصلونو ته تاوانونه اړولي دي. په دې صوبه کې د فصلونو په اړه د معلوماتو غونډولو سرکاري ادارې کراپ رپورټینګ سروسز د یو رپورټ تر مخه د صوبې پر 233 کړه ځمکه ولاړ باغونه او پر 6.5 کړه ولاړ د غنمو فصل باران او ګلۍ تباه کړي دي. اداره وایي تر بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 14 لک میټریک ټنه زیاته لګول شوې. تر دې وړاندې د ماحولیات وفاقي وزیر شری رحمان ویلي وو چې پاکستان د نړۍ په هغو 20 هیوادونو کې دی چې په راتلونکو 2 میاشتو کې د بارانونو له وجې زیات اغېزمنېدای شي. تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
سخکال گلے او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولې. عمر دراز په پیښور اکبرپوره کې باغوان دی. نوموړي هر کال په هجارا د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې باغونه نیسي. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخکال بارانونو گلے او زولې د الوچو باغ ته نقصان رسولې.
دینه مخ کې باران شوه دی تقریبا میاش مخ کې باران شوه دی. هغه باران سره هغه ټیم زمونږ الوچه ډېر په ګل کې ډېر په زور او شور راغلی و. مونږ ډېر خوشحاله وو خو چې کله هغه باران پوه شو بس د هغې نه چې کوم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. د هغې نه پس بیا ورپسې بیا اوس ریسنټلی ګلۍ وشو باران وشو هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه پاڼې مانې هغه هر څه پکې نو د الوچې ډېر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کې یو پټي یو بوټي دس پیټې کړي وي. زمان دادا چې دا ځل به هغه بوټی یا 2 کیلو 3 کیلو دانې به وکړي یا به نیمه پیټه وکړي یا به ډون کړي. دا ټوټلی زما تاوان دی. زه به مالک ته کښېنم هغه ته به زه مینتداري وکړم. نو که مالک خوښه ده که هغه چې کوم دی نو 5%, 10%, 15% پرېږدي خو بیا له خبره ده. خو کنی نو دا پیسې به ورکول کړو. د هغوی خوش وي. اصل کې باغوان چې کوم د باغونو کار کوي پیکنگ کئی منڈے تے لگی آغا تباہ شوے دے دا آغا ډیر نقصان شوے دے.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټینګ سروسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6.5 اکړه غنم د باران او ګلینه خراب شوي دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 14 لک میټریک ټن نه زیات لګول شوی وه. دا یادی ادارې جی آئی اے سپیشلسٹ عزیر احمد مشال ریڈیو ته وویل چې د شمیرو راټولولو وروسته هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
زمونږ ډیزل غنم د روان کم ټایم باندې کړو، دا غوښنه پیل وکړو او په فروری مارچ کې موږ سره یو هیټ ویو راځي، نو هغه ټایم کې تاسو د غنم د هوا کې ډېر کچي او پوخ شي، لکه بې موسم پوخ شي نو هغه اوچ شي، لکه غنم دې سم کمزور راشي. نو که موږ غنم د خپل ټایم نه پیل وکړو، یو میاشت پیل وکړو، نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل هغه میچورټي ته رسیدلې پوخوالي ته هغه هیټ ویو ووهي، نو د دې بارانونو پیل به هغه موږ سره چې دی پوخ شي او په زمیندار به د هغې نه خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې بې وخته بارانونو له وجې ځینې مرضونه هم د غنمو پیداوار متاثره کړی دی.
دا تیر باران کې زموږ دا فصل باران د لاسه پریوتل، دا غنم پریوتل او هغې سره خولي گزاره شي، او بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره دا طوفان رالو، دا غنم نیم په نیم کړ. مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب چل منه یا اتلس منه وو، اوس په هغو اتر منه ته راغله، نو موږ له دې ډېر نقصان ورکو. دا کوم چې دی را وغیرې دا نیم شو په ولاړ غنمو کې او په دې پریوتو کې ډېر فرق دی، نو دې ډېر نقصان وکړو موږ لپاره.
سور ورځ وړاندې د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلي وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خبلخوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې پاکستان کې د تیرو لسو کالو پرتلا سخ کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پیښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انتونیو ګوتیرش ویلي د خزو او جنو پر حقوقو د سیستماتیکو بریدونو پر وړاندې به هڅ کله غلی پاتې نشي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپل ټوئیټر پاڼه په بیان کې د بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو غوښتي چې د ښځو ترڅنګ ودرېږي، ځکه چې په خبره هغوی د خپلو اساسي حقوقو لپاره غږ پورته کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه، وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې خیاطۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه حسین وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلې حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او موږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورې لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چیښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د خپلو او خپل د کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د خزو او جنو ټول بشري حقوقو تر پخو لاندې شوې دي. حسی داسې محل د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې خزو او جنو په هر ځای کې د عزت او خج ژوند مستحق دي. نو موري د جمعې ورځ نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅ کله د خزو او جنو پر حقوقو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هغه ټول غوښتنه کړي چې د خزو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي، خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړی دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي بارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري ښځینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو دي لند خبرونه له ګل ایاز اورو.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې د فوج مشر جنرال آصف منیر په حواله ویلي دي چې د مې د 9 نیټې تورې ورځې ټول پلان جوړونکي، مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره راپارونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. د مطبوعاتي څانګې تر مخه د فوج مشر پرون د مې په 14 د پیښور کور هډکوارټرز دوره کړې، چېرته چې هغه ته د موجوده امنیتي صورتحال او ترهګرۍ پر ضد روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شول. بلخوا عمران خان پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې سرکاري ودانیو سوځولو او د ډزو پیښو پلټنې دي د سپریم کورټ چیف جسټس وکړي. په سویلي وزیرستان کې فوجي چارواکو د عملیات پر مهال د یو دیش مشکوکو وسلوالو د وجلو ادا کړي. په بر سویلي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط پرون مشالو ته ویل چې د سره روغه تحصیل سمل سیمه کې د مئی پر 8 او 9 د ورځني فوجي عملیاتو پر مهال په ترهګرۍ پیښو کې ککړ یو دیش مشکوکا وسلوالي وجلې دي. حکومي وسلوالي ډلې په دې اړه سندي ویلي او نه خپلواکو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړی دي. په خیبر قبایلی ضلع کې پولیسو د نشه یي موادو پر ضد یو ځانګړې ډله جوړه کړې ده. د ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان افریدی پر مشالو ویل چې په دې رسو کې په سیمه کې په لوی مقدار کې نشه یي مواد نیولي او د دې مخنیوي لپاره ځانګړې ډله به کاروایانې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سبا د ګل په ورځ په 23 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په روان 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت کړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. او تسنیم خبری اجانس د مئی په 14 راپور ورکړ چې د ایران په جنوب لویدیځ خوستان ولایت کې یو ایرانی خبریال په ډزو وژل شوی دی. اکبر لیموچی چې د توسا جنوب په نامه ورسپانې مدیر وو د ایزا خار په کیفې کې ناست وو چې یو وسلوار ورننوتې او ډزې پرې وکړې. په دې وروستو اونو کې په هغه هیواد کې دغه ډول پیښو راپورونه زیات شوي دي. ایران له تیر کال منی راهیسي له ناقراریو سره مخامخ دی.
مشال ریډیو خبرونه مولا ګلیا زوار دل وسو بل موضوع. نن یکشنبه یا اتوار په ترکیه کې د جمهوریت ریاست او پارلمان لپاره انتخابات کیږي. ټاکنیز کمپاین د شنبه پر ورځ نه پرون پایتور رسید. د ترکیه اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه سیال د خلکو د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال کلیچدار اوغلو د نن په دې سیالاب کې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې کلیچدار اوغلو ټاکنې وګټي د کډوالو په اړه د ترکیې تګلاره بدلېدای شي. تفصیل صفی الله ستانوزی راکوي.
په ترکیه کې ولسمشرۍ ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل د کلیچدار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بحث کې لا ډېر مخکې تللی دی. همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبريال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنې ډېرې برخلیک ټاکونکې دي. که حاکم ګوند یې وبایلي، د 1 میلیون افغان کډوالو برخلیک به له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیجدار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او ویې ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د 1 کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دمګړۍ د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,90,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیه له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزن تاري لګولې، خو له ډیرو کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیه ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوان څخه کوي چې په یو بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیجدار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د می پاتې وشتمه تر سره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وکرم کې د تریمنګل پیخله متاثره کورونا سره حکومت د پیسو مرسته کړې ده. د جمعې پر ورځ حکومتي غړو د هر یو وجل شوي استاد پر سر د هغه کورونا ته 55,000,000 روپۍ ورکړي. حکومت داراز د 10,000,000 روپو درې نور چکونه هم ویشلې دي. د مې پر څلورمه په تریمنګل کې بلوګرو پر استادانو د سکول پر استادانو برید کړو چې پکې و تن وجل شوي ول. د تریمنګل پیخه تر هغې وروسته شوي و چې نامعلوم کسانو د ګیدو سیمې یو تن وواجه. تر هغه حمله وروسته د کورمی حالات خراب شوي ول. ځایي مشرانو یې پاړل، حکومت سره جرګې هم کړې. د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
په پاړه چنار کې د جمعې پورز د تریمنګل پیخې له متاثره کورنیو سره تر شهیدانو پیکیج د حکومتي پالیسۍ لاندې 2.5 کروڑ روپۍ مرسته شوې ده. تیره ورځ د حکومتي غړیو په سرپرستۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې وجل شوي استادانو په لاواحقینو کې د 55,000,000 روپو څلور چیکونه تقسیم کړل شول او د مړ شوي یو مزدور په سر مقرر 10,00,000 روپۍ هر متاثره کورنۍ ته ورکړل شوې. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري وایي که څه هم امدادي رقم شوې د قیمتي زیانونو بدل نشي کېدی، خو دومره ده چې له پیښې متاثره کورنیو په غم او درد کې به ورسره لږ څه کمی راشي.
تمرا روایت یا صفاتی شیزن دو بالکل ہم حق لار العہدہ نہ رہے سسیرا مطلب مجھا کمپنسیشن دی دوی فیملی سکومتی بس خاموش بشی یا مطلب ہے سو مو کوشش کو انشاءاللہ امو طرح میں مو منستی طرح نہ
د مئی پر سلورم په تریمنګل کې ځینی بلواګر هله سرکاري سکول ته ورداخل شول او سلور استادانو په شمول و مزدوران یې په ډزو وبشتل چې په نورکی کې پر شلوزون روډ د ګیدو سیمې یو تن محمد شریف نامعلومو کسانو ووژلو. که څه هم په یاد سکول کې د تعلیم محکمې نور عمله هم موجود وه، خو بلواګرو یوازې شیا مسلک سره تعلق لرونکي تنان وچلې دي. د هغه پیښې په ردی عمل کې پر 12 مئی یو ځل بیا ته 200 زیات استادانو د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت د سیمې په ټول سنیمشت علاقو کې لا ډیوټي ورکولو انکار کړی دی. د کلمون سیمې بلال حسین وای تر سوچ ورته د تحفظ ضمانت ملو شوی نه وي او بلدا چې سنی استاد پر شیامشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته راوستل شوی نه وي، نو په کوزه او منځني کورما کې تعینات شوی استادان خپل ډیوټیانو ته نورزی.
مو دالتا 112 میلیو و 100 نزیات مسافی میل دی تقریبا 200 نزیات خووسیو د سیوانه ای صدالت مو 15 کسونیو مو په 100 کسونیو مو زندګی سوال ده و اینده فیوچر سوال ده. مو دانو کاره پرخلای نشو ده سیتونه مو ایچ کلا پرخلای نشو.
بلخوا د سنیانو مشرانو نه یوازې د تریمنګل پیخه غندلې، بلکې هغه د سیمې امنیت خرابول لپاره یو سازشی ګام بلل دی. د پیر قیوم قومي کمیټه یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د خالی پورز ویلی چې په سیمه کې تر یو مودې راهیسې روان د یو خاص طبقې هدفي وژنه، د علاقې امنیت خرابولو او په خپلو کې کرکه خورولو یو ښکاره ثبوت دی. هغه د استادانو وړاندیز هرکلی کړی او ویلي چې که په یو بل ځایونو کې له تعینتي سره د تحفظ احساس پیدا کیږي نو ته دوی تیار دي. حکمتیار له خپل اړخه د سیمې امن ته تقویت ورکولو په خاطر دا وړاندیز هم مخکې کړی چې که په علاقه کې تعینات د مختلفو محکمو اهلکارانو خپلې ذاتي شخړې او دښمنیان ښکاره کړي نو هغلته د مذهب په نوم حالات د خرابولو سازش دوی ناکامه کولی شي.
د دې لپاره په کور دي چې یو حکومت په زیر نگرانی کې یو میټینګ وکړی شي. ساغه ته یو میاشته یا شل ورځې ټایم ورکړو چې تاسو ذاتي دښمنۍ چې هغه د خپل سړي نامه د پلور نامه د کلي نامه د قوم نامه وښایي، نو انشاءالله دې چې سره وکړ مې کې ډېر امن راشي او ذاتي دښمنۍ به ختمولو کوشش وکړو د حکومت او د پښتو جرګو په دواړو په ذریعه باندې.
تر یاد خونړي پی خو پس د کورمې حالات دومره خراب شول چې د تګ را تګ لارې وتړل شوې، سکولونه بند شول، امتحانونه وځنډېدل او پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګېدلو. که څه هم د سیمې حالات لا هم د معمول په لور نه دي ورغلي، خو د ګلپوره شیعه سني مشرانو ترمنځ تر جرګې پس د امن فضا اوس قائمه شوې ده. طارق ورکسې، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د بلومبرګ په نوم یوې نړیوالې رسنۍ په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې پکې افراطي زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. د افراطي زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې د انفلیشن کې انفلیشن 6.4% ته ورسېد چې ورسره د ورځني استعمال شیانو بیې لوړې شوې. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وایي ګرانۍ ژوند خورا زیات اغېزمن کړی او اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پور پروګرام پر بحالۍ خبرو ته دوام ورکړی دی. تفصیل ملیحا امیرزاده په دې رپورټ کې راکوي.
غیر ملکی خبری اداره بلومبرگ وای پاکستان په ایشیا کې هغه هیواد ګرځېدلې چې د روان کال په اپریل میاشت کې پکې ګرانی یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د مې په دویمه د بلومبرگ په یو رپورټ کې ویل شوی چې د ګرانی له پلوه پاکستان تر سریلانکا هم مخکې شوی دی. یاد دی وی چې په سریلانکا کې په 2022 کال کې اقتصادي بدحالي وه چې پترس کې مظاهرې هم شوې وې. هغه هیواد تیر کال د اقتصادي بحران له امله کنګال یا دیوالیا اعلان شوی و. د بلومبرگ په رپورټ کې ویل شوی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ زخت کمیدل په پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاشت کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته ورسېدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس په ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانۍ اغېزمن شوي دي.
ګرانۍ بالکل په خپل عروج باندې ده او ما غواړم لکه کوم چې د سرکاري ملازمین دي هغوی د میاشتې تنخواه اخلي هغه هم سره ډېر متاثر شوي دي. مخکې به داسې وو چې کوم تنخواه به وه نو هغه کې موږ ته څه لږ ډېر بچت کېدو، خو اوس بالکل هغه بچت نه شو ده، بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هغه ډېر په مشکل سره رسېږي.
د بلومبرګ په رپورټ کې ویل شوي چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 40% ته راټیټ شوی. د ګاډو کرایې 6.58% لوړې شوي او د خوراکي شیانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتله په اپریل کې 43.1% شوي دي. دغه راز د رهایش، اوبو او بجلی قیمتونه 16.9% ته لوړ شوي دي. د پېښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل ګرانۍ یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغېزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ترالل، او چې کم د لو لیول خلکو کنه نو هغه خیر غوښتو ترالل، هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامیږي، خلک کرایم طرف ته ډیر زیات رالل، ډیر خلک د دې خودکشیانو باندې راغلل. زموږ مشرانو لپاره دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچو کې
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو، خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته څه باندې یو ارب ډالره قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 اربع ډالرو ته ورسیږي. د پاکستان د خزانه وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 اربع ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی سوی سوی اور انفلیشن سیواسو پته دا کوشش کوي لګیا دی چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی اسٹور ذریعہ حکومت چکم بنیادی شیان دی اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ور کی لگیا دی حکومت ہے لیکن یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دیا تقریباً 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملاو کے دے.
طاہر شیرانی وائی دا IMF او نڑیوال بینک قرضے یو عارضی لاردا ہو ترسو پاکستان پخپلا دا پالیسی پکچا اقدامات نوی کڑے ترہغی یہ پا اقتصاد کے استحکام نشیرات للے داغ پا خبر پا ہغو اقدامات تو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې را لګل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت ته د عام ولست سہولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخوا سیوا کړي او په ګرانې د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پکتیا د ډنډ پټان په سرحدي سیمه کې هغه ناروغان چې د خپلو ناروغیو د تشخیص او علاج لپاره پاکستان ته ورځي وایي په ډېر ځنډ ورته د تګ نوبت رسی. دوی په خبره یا د سیمې ته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو هر ورځ لسګونه ناروغان او ناروغ لرونکي ورځي، خو یوازې او یو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته ووړي. د پکتیا په ډنډ پټان باندې ډیری خلک د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د کورمې د خرلڅیو پر لار پیښور ته ځانونه رسوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي سیمې ته هر ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه کسان چې ډیری یې ناروغان او ناروغ لرونکي دي پاکستان ته د اوښتو لپاره ورځي، چې ډیر لږ شمېر یې اوړي خو ډیر نور بیا همالته د درملنې او اوسېدو له اسانتیاو پرته پاتې کیږي. په افغانستان کې چې د ځینو ناروغیو د درملنې امکانات محدود دي، سلګونه ناروغان او ناروغ لرونکي د ډنډ پټان په لاره د کورمې خرلڅیو ته اوړي او بیا له هغه ځایه پېښور او د پاکستان نورو لوی نتزی. یو تن ناروغ لرونکو مجید مشال را رتو ویل
د خوست خال، د پکتیکا خال، د کندور نه ټول خال په دغه لارې موتی میماری زونو ډیر کم تی دو دوړي، ځکه کم تی دو دوړي چې ټوکنې کم دي، د ټوکن لګي زپاکي یا د ګلم خان لارې او تخلص کیه خال په خپل لارې چې د جلال آباد خال په خپل لارې چې نو د لغمون ون سر تقریبا د لاس ولایتو خال دال ترسی خاک دی منګ د پکتیو ویل نه ټولې وا خبره ده خو نه چې ټوکنې متاسفانه لګي ډیر وای مخ خپل مریضون د کیم سل دی پوت دی وسپوري نڅ زګم بیا نو بات ور کو دی خوس خلکو ته ور کو نور ته ور کو او نو ډیره مهرباني به دا وی چې مجاهدین موږ صدق کی خبرګری وکي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شته ناروغان په دې ځای کې د اسانتیا ول نه شتونه هم شکایت کوي او د سهولتونو په ګډون په تاګ راځي کې د بینظمۍ د مخنیوي غوښتنه کوي. یو تن ناروغ افسر خان وایي
والا کای سہولت او دا په د ډوک پرته یو د حالات دي نو د بیمور اول حق دا غه دي چې د تاروم سہولت پیدا شي او طالبان حکومت نه می دا غوښتنه ده چې د مریضونو سره اول حل وک او دویم مدد چې څومره واسي څومره کوشش وی چې دغه ته دالته لګیا سنتیاوی جوړی لکه دا ډول چې دا بنظمه ډیره دي.
ناروغان وای په یوه ورځ کې د وختون کو ناروغان شمیر ل اړمنو کسانو څو برابر لګ دی او په دې کې ډیری هغه ناروغان دي چې بیماری سختی او پاکستان ته ورتک پرته بل چاره نه لري. ناروغ لرونکي محمد اعظم وای
نو زمونږ چې دا 200 ته ورسیږي ځکه خلک ډیر دي نو پوس ډیر دي بیماران ډیر دي د بیمارانو په غو باید دغه موږ ته 200 نفرو ته 200 ټوکنو ته باید ورسیږي چې په هر ټوکن کې د چا مریضی پدای کې داسې بیماران دي چې هغه د وینې کینسل وي بعضی داسې کسان ور کیدي چې هغه کینسل وي بعضی داسې کسان دي چې هغه د زړه ناروغان دي.
بل لوري ته د پکتیا په ډنډ پټان کې د سرحدي کمیسارۍ مسؤلان د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسالې مشرانو سره شریکې کړي او اوس مهال د ځینو اړینو اسانتیاو په برابرولو کارونه روان دي. د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحدي کمیسار عثمان خطاب وویل
داس کلینیکس مونږ نه لرو چې د عاجل مریض وي دلته راشي تدوي وي کې د یو ساعت لپاره دوه ساعت لپاره یا شپه وي کې یا باران وي یا لمر وي دغه لپاره ان شاء الله اوس مونږ ته ټول هغه ترتیب روان دی هغه شروع دي ځنه رسیدلې دي ځنه برسیږي.
یاد دی وی په لویه پکتیا کې هم د خوست په غلام خان د پکتیکا په انګورډه او د پکتیا په ډنډ پټان باندې د سوداګریز موټرو د تګ را تک سربیره د ناروغانو تلل او راتلل هم روان دي خو محدود دي او په دې درې وړو لارو کې ناروغان او ناروغ لرونکي له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په کوټه کې د مې پر دیالسمه د بلوچستان د ځنګلي ژو د ژغورنې څانګې وایلډ لایف د هجرت کوونکو مرغانو نړیوال ورځ ولمنځله ده. د څانګې د بلوچستان مشر شریف الدین بلوچ مشال اډو ته وویل چې د غونډې مقصد یې په خلکو کې د هجرت کوونکو مرغانو په اړه پوهاوی پیدا کول وو. د نوموړي په خبره هغه خلکو ته سزاګانې هم ورکول کیږي څوک چې په ناقانونه توګه د دې مرغانو ښکار کوي. نور حال لکوټه زموږ د خبريال سمت شبنم په دې رپورت کې
د بیلابیل حکومتي ادارو د غړو په ګډون ولسی خلکو هم ګډون درلود. په غونډه کې شریک د بلوچستان د ځنګلي ژوو د ژغورن څنګ مشر شریف الدین بلوچ مشالی ډوتول چې د غونډې مقصد یې په خلکو کې د کډکونکو مرغانو په اړه پوهاوی ورکول وو. دا غب خبره چې د پخوا په پرتله و بلوچستان ته د بیلابیلو وجوهاتو له کبله کډکونکو مرغانو په شمیر کې لږوالی راغلی.
پچھلے 30-40 سال میں کافی تعداد میں 40
نتیر دیر شو 40 کلون راهیسی د هغوی په شمیر او هجرت کې شاوخوا 40 یا 50 فیصد کمی راغلی دی چې دا هغه ډیر لاملونه دي. یو اهم لامل یې موسمی بدلون او ناقانون شکار دی یا پر کوم لار چې هغوی زی او هغوی ته د اسارېدو اړتیا وي نو هلته بیا د خلکو آبادی زیاته ده.
انسانو کا فیکٹر زیاده ہے.
د بلوچستان نوشکی کلاسی پلا روب مسخیل او شیرانی هغزلی دی چیرې چې هر کال سلګونه زره پشمیر کې مرغان له یورپ روس او هندوکش له سړو سیمو څخه ورته کډه کوي او د یادو سیمو څخه د تیرېدو وروسته هندوستان ته ځانونه رسوي. تیتر زانی او ایلیا پیژندل شوي مرغان دي. د بلوچستان پوهنتون کې د زولوجي څانګې ښوونکي عائشه میران چې پر هجرت یا کډه کوونکو مرغانو باندې ډاکټري کوي مشال لیډو تول چې موسمي بدلون دې مرغانو ته په پاکستان کې او بیا په ځانګړې توګه بلوچستان کې د شکار کولو د خطر سره مخ دي.
پبلک اس میں اویئرنس بالکل نہیں ہے. شکار کا ان کو اتنا جنون ہوتا ہے کہ
زمین پر اولس کے پوہاوے بالکل نشتا. ہر ٹول کال دخکار کولو انتظار کرے چرے چے ز بلوچستان کے اسب حل تخلق دیتا خوشحالی کی چپا سیزن با مرغان راضی او ممبئی خخ کار کو ترسو پخلکو کے پوہاوے نوی یا خلکو تا سختی سزا گانے ور نکلشی نو خلق کی نہ من
اور سٹرونگ ریسٹرکشن سزائی نہیں ہوں گی تو یہ عوام اس طرح سے
د بلوچستان د قانون او پارلماني چارو سکیټري عبدالصبر کاکړ مشال ریډوتول چې دوی وخت نا وخت د هغه کسانو پر ضد یوازې مقدمه نه بلکې جرمانه کړي هم دي څوک چې بنا قانون توګه د دې مرغانو ښکار کوي.
اوس د دې قانون هم اوس ریسنټلی یو دوه کال کېږي د دې قانون اوس ډېر سخت شو. په دې کې ډېر ډېر غټ غټ جرمانې کېږي او چې کم اوزار د خلک استعمالوي که توپک استعمالی که گاڑی استعمالی که چیر دا ٹریپنگ دا جالو نے دی داغا استعمالی داغا باقاعدہ کانفسکیٹ کر جی اور بیا خلق باقاعدہ نمل کر جی او بیا وو ته سزا ورکړل.
د مرکزی ایسیا له یخ ویودونو هم ګډ شمیر مرغان هر کال د اکتوبر او مې په میاشت کې بلوچستان ته کډه کوي چې بیا پر مخ هندوستان ته ځانونه رسوي، چې ډېری په بلوچستان کې خپل چچ یا د نسل ډېرولو لپاره اګی ورکوي. شمیرې ښایي چې تیر کال شاوخوا یو نیم لکه مرغان د بلوچستان و بیلابیل سیمو ته راغلي وو، کوم چې د 2015 کال وړاندې کلونو په پرتله تر 80% هم لږ دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د مرکزی ممند ادبی ټولنې د دوو ملګرو شاعرانو د ستاینې لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دا شاعران چې ژوندي دي غلام حسین محیب او جمیل ګل جمیل نومیږي. د شاعرانو په خبره په ژوند یې ستاینه ډېره غوره ده. د شاعرۍ مشر میلما پروفیسر عباسی یوسفزی مشال اډو ته وویل شاعرانو او لیکوالو د لیکوالانو په ژوند باید ستاینه وشي. دې مشاعرې ته شاهنواز ترکزی چې زموږ خبریال دی هم ورغلی وو او دا رپورټ یې پرې رالیږلی دی.
زمونږ سترګو کې نظر وې خو باردو سم برباد کړې، زمونږ زړه زمونږ ځیګر وې خو باردو سم برباد کړې، د بمونو په خبر شوې د ګلونو په خبر.
او کوزه محمود وی کاغون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جمعې په ورځ جوړه شوې. مشاعره د محمود د ژوندۍ شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په اعزاز کې را جوړه شوې او پکې وویل شو دوی خوښوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ پس ور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي، یوې په اردو ژبه کې او شپږې په پښتو ژبه کې لیکلي شوې. مشاد رډیو سره خبرې کوي د غنی چې په ژوند وستای شو نو په سپینه ګیره د لیکرو حوصله لا زیاته شو.
راځه چې بیا سره تازه کړو مینا په ټول جهان کې انګازه کړو مینا، زمونږ یارانو دا دستور وګوره نکړو په ژوند په جنازه کړو مینا. نو زمونږ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي، خدای او سلسله شروع شوې ده. شکر دې ماشاءالله په خیبر کې هم شو، په اومندو کې هم شو، په دعاوې کې هم شو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډېر زیات مننه کوم او ډېر زیات خوشحالي محسوسوم، او د دې پروګرامونو سره به یو نور حوصله موږ ته ملاو شي چې روسه پر مسکړي چې دا غي زیات کار وکړي.
د مرکزی محمد ادبی ټولنې لخوا او دغه مشارکت د پیښور نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر عباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي. دا ځای ته د شوقت رنه د قلم کورنۍ او د مټې مغول خیلونه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي. د مرکزی مومن ادبی ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل ته قوله او لونګۍ او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولې شو. جمیل ګل جمیل هم د مشال رډیو سره خبرې کړې.
ژوند کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه دی کړی څومره چې ما له عزت راکړ. زه اکثر مرګرو ته دا ویم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده، چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړ لږ خدمت وکړو په ایمان درته وایم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه په دنیا کې ورکوي. او دا د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدا ده چې د دې پښتو دغه لږې او سوره زم خدمت کړی دی. زه درته زده یقیني وایم، زه داسې محفر الله شوم چې په هغه کې د پی ایچ ډی ډاکټران ناست دي، هغه ماته
پروفیسر ڈاکٹر عباسین یوسفزی مشال ریڈیو وویل د ژوندۍ شاعرانو او یا اتلانو ستاینه لازم ده، کینه تر مرګ پسې به هر څوک ستای. نوموړی زیاته کړه،
عالم یو تر بل زاره گئی، ما د محفل یاران لیده چې خاورې شو نه په ژوند باندې د ملګرو د صلاحیتونو د غي د کمالونو د غي د صفاتونو ستاینه کول ډیر ضروری، ځکه چې یو خدای سره د غي وینه لګ زیات شي او کې دې شي چې تخلیق کار د غي نه خط تخلیق کړی شي هغه ته د اندازو شي. ادبی ټولنې چې څومره دین وایي د پکار دادي چې خپل ادبی ملګری وستای وروزی.
د ورغلی مشرانو او ځوانانو شاعرانو رخوا نظمونه غزل او ربایان هم ورغول شوي، او ځینو پکې د غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلي چې تر مازیګر نه وخته پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته واورول. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.